سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږ اویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 58 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسیې ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. ده زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیک ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلی ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نوموړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی، ولې ټوله شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري، د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتل شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په زابل ولایت کې ساته د یو ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان ته اړولې دی. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو وروسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څاه ته لوېدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل څاه کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللی دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه شې، له ما سره خبرې کوه، ژاړمه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغېشم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړي په وسیله ساته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتونمل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدری لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسیدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسیږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی چاته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دیرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وامورېدل چې په زابل کې چاته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. هم دوس ایسا محمد خلمیار په زابل کې اوسې مېز خبريال لمکسره د ټلیفون په کرخه وصل دی. خلمیار سپ سړی مشه سار مو په خیر، کله موضوع اگای استې د دغه چاته د لویدلی ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته وای. تنه
دې سپ تاسو د ټولو اوردونکو د سار بغیر د سیستم د څو د ټول ولست اوس بيخي یعنی غریو درې د لګ د جړه ور دي. حال دا چې موږ خپل احساسات نو څو کنټرول ولې زما ورسته معلومات شې د تقریبا شپږ نیم بجې ورسته معلومات شې د ټول شپه د کوهي کې کار شوی، د زحمت سلسوي د خدا کار ډیر په احتیاط شوی، د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیده دا د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه شوی د دې ماشوم لاس لیدل شوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیر په سدي هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاد چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پایته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کډغه سي ورغلې وو.
ستانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تمه او امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم ایسا محمد قلمیار د زابل یو سیمهیز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیات څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دادر کو چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالۍ بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت څاروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. شاغلی دو ریبوریر ویلی چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي امارت 800 د تسبه جنگ پای ته ورسېده. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی و. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بارو. د فقر د مسکنت له وجه نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ ومیر نه لرو، ولې جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل د دواړه اړخونه نه. دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه وم کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوز د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنې حمله وکړي او مرجوب لې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړي چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لژه څوارلس پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د رواني فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي رادیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جکپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل، رویټرز خبري آژانس ته ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نور بېوزلو هیوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومانو ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالره په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی و، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستی پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنی ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوي دي او ساش کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعالو خزو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزو په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ته اړتیا نه لري، خو په پاوز کې به وسله نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته لدې چې د پارلمان محافظه کارو غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولی او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 4 0 15.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډیر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کیږي، خپل خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان را رسېږي، ډاکټران په وخت ورته رسېږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوي.
اغلی نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روختون د زیګون څنګه ته په څلورش ساتونه کې لاویا نیول تر سل پورې ناروغان مراجعه کوي.
او صد ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په څلورش ساتو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو، په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومره داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، بول خمرین نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلی حالات لک خراب نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بیلابیلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم بزر زحمت کرد، در گذشته دکتران نبود، دوا ترمون نبود.
دلتر دکتران په سره سینه و په خط وگد خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دومره روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل با ایمین دو خپل زوند للاس آور کوه، او خلق لگرن استونز و سر مخام خوه. الحمدلله وز روختی خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغان و خدمت کوی، مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خود دن روز از 4 بجه از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم، حالا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه، اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو مؤسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډیره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ایمن آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغداري لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوه ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریې نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت د غذای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګورونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډیری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډیری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریې لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کې نیولې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه ده چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په ایرمل ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
دا د نیټ بیې چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی پي نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ نو دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیې راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي و وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې له کړي دي، دا خو دومره اسانه هم نه کېږي، نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته څه نه اوس دی؟ ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د سهار اته نیمې شوې لنډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګون افغانان بېله دې چې د هغو سابقه سمه وه ارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبري رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمن څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکه عادي کړي؟ د دې سوال جواب وروسته تر دې مهم شکاري چې روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپای ټولنې د شپاړس هیوادو استازو او په دوحه کې د متحد ایالاتونو شارج د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنه کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحد عربی اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او آزادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د اړیکې دوه مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاین په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن بي پورس د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلار روښانه کړ او څرګند یې کړ چې د متحده ایالاتونو تګلار دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحده ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست هم دغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودي خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو په رڼا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکی او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر اکرم خپلواک، او د رنګ شوی ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی بل اغلی کړوخیل څخه واورو، ستاسو په نظر د لویدیس وروستي څرګندونی په دې دلالت کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
باید وایي چې د غرب رابط له طالبانو سره
د کدی دوی د رسمي په رسمت پیژندلو په حساب نه وي، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکي د تعامل په خاطر باندې دغه روابط جوړیږي او دا جدیان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د شاغلي صافي نظر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به، او همدارس ما په مقدمه کې اشاره وکړه د خلیچ وادونو هم د طالبان سره ناسي درلودي، د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
نو فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولای شي، په ورځني ژوند زمينه مساعد کړی شي، هغه باید په رسمیت پیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسيبو په اساس. همدغه چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري، بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت او زراعت په برخه کې چې په اشتراط غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ شاغلي صافي تعلیم ته اشاره وکړه، د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز او وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پانتونونه پرانیسي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپېژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، فلاني حکومت یا فلاني نظام د افغانستان واګې په اختیار کې لري او درسمت موضوع هم اراض چې حقوقي اړخ دا جناب استاد ورته اشاره وکړم، مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخبولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانینو مخې او د نظام هغه نویت په څه ډول وینو پیری کې، بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق او هغه ټول چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیواله ټولنې د یو جز په توګه افغانستان دا او نړیواله ټولنه ته مکلفیت لري، نړیواله ټولنه افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري، نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل پیږي کې بیا به کوم ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپل واکسپ. لا یوې خبرتیا وروسته به په دې باندې خبري وکړو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزه به څه رامنځته شي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اخلي کړو خیل، څه فکر کوي که چرته د طالبان حکومت په یو دوه درو میاشتو کې په رسمیت نه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته؟
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدوده وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي. اما دنیا زما په اند باندې کوم هغه ماموریت چې لري یا اهداف چې لري، دوی سره یو غیر تعریف شده تعامل داخلی گی او دا جریان لدی او شروع شده. نو ځکه چې طالبان که په خپل کړنو کې بدلون را نوړي نو ځینې فشارونه لاندې بهرنۍ ټولنه هم شته دی، که هغه د ښځو د حقونو سازمانونه دي، که هغه د بشري حقونو مدافع سازمانونه دي، که خپله د افغان لابیستانو فشارونه دي، د خلکو نارضایتي ده په خپله په افغانستان کې. هغوی نشي کولی چې په دومره جرأت وکړي چې دوی راسن په رسمیت باندې وپېژني.
مننه. خپلواک صاحب محترم، که چېرته د طالبانو حکومت په راتلونکو درې څلورو میاشتو کې په رسمیت ونه پېژندل شي، فکر کوئ دغه اوسنی امنیتي وضعیت چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی دا به اغېزمن شي؟
ډیر ستونزې په نړیواله ټولنه کې نه ګورم، ځکه چې نړیواله ټولنه د حکومت سره په تیرو شپږو میاشتو کې د سیمې هیوادونو نړیواله ټولنه یو ډول رسمي تعامل کړی دی، یعنی یو ډول د دې لپاره شنه چراغونه ورکړي دي چې دغه نظام غواړي چې خپل مشروعیت داخلي چې کله کسب کړي دوی هم دې ته آماده دي چې اغه رسمي مشروعیت یا پرسمیت پیژندلی ومني. بیل شکه چې اغه څه چې داخلي بود قضیه ده هغه حکومت ته مهم ده چې حکومت په داخل کې څنګه کولای شي چې یو دسي حکومت یا یو دسي نظام په کوودري چې د افغانستان کافه ملت حمایت ورسره وي، او اغه تهدیدات چې موږ تاسې وړاندوینه کوو دغه مخنیوي وسی. او په دې کې د حکومت لپاره یو ډیر لوی فرصت ده. هغه فرصت په دې ده چې هیڅ افغان په نظامی فکر باندې او یا د نور جنگ طرفدار نه ګورم. که تاسو وګورئ هغه کسان چې له هیواد نه بیرونم دي هغوی هم ټول د همدې طرفداري کوي چې څنګه یو افغاني حل راوباسي. نظامی حل ته نه د سیمې په اوس وخت کې سیمه همدومره لیواله ده او نه نړیواله ټولنه. نو دا د حکومت لپاره د تیرینو حکومت لپاره یو لوی ترین فرصت ده چې تیر شپږ میاشتې مې راتلونکي ده چې له دغه فرصت نه چې ټوله سیمه او نړیواله ټولنه او هم افغان ملت د دې حمایت کوي چې نظام ثبات پیدا کړي، افغانستان نور له داخلي جنگونو نه او د نورو توتیو نه بیرون سي، همدغه یو فرصت ګڼي ځکه تر څلوېښت کاله او بیا تر شل کاله کوم نتیجه ورنکړه.
پښتنه دا ولسې تاسو څه پیش کوی کوي؟ تاسو خدا وایې چې افغانان نور له جګړو ستړي دي او نه غواړي چې خبره جګړو ته لاړ شي، لیکن که فرضاً نړیوال دغه اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، آیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې باید دننه ځینې کسان دا جرأت پیدا کړي چې دا له دې نظام سره نړیوال سم روابط نه لري، سیاسي روابط نه لري، او طبي خبر د مخالفتونه شته او دوی به وسلې تلاس کوي؟
زه په دې عقیده یم که چیرې د حکومت د خپل اولاد سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل اولاد په څنګ کې ولري هیڅوک نشي کولای چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني او د خپل اولاد سره فاصله ولري او په اولاد کې نارضایتي موجوده وي په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
په هم صفه که چیرته د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي، طالبان له افغانانو سره ځینې ژمنې کوي، له عامول سره ځینې ژمنې کړې دي چې د حواله تودیدو سره ممکن ځینې پروژې دوی پیل کړي، آیا اقتصادي کارونه پر مخ تللی شي پرته له دې چې پر رسمیت وپیژندل شي؟
او که د طالبانو حکومت یا زعامت سره د ټولو شرایطو چې دوی مني چې هم هلکان خولونو ته ځي، هم جنکیان تعلیم کولی شي، جنکیانې هم ښځې کارو ته تللی شي، ټولنه کې نور څه نه وي غیر د هغه پرنسپونو نه چې نظر به خپل ملي شرایطو د ټولنې دوی قوانین وضع کوي او هغه پر مخ بیایي او تعامل هم د نړیوالو منطقې سره کوي، بیا یې هم په رسمیت ونه پیژني، نو مانا یې دا ده چې دا ښکاره دښمني د طالبانو او ټولو افغانانو سره د نظام او د آینده ژوند دی. نو کېدای شي چې بیا هم موږ مثالونه لرو چې ډېر هیوادونه د لس دولس څوارلس څوارلس هیوادونه بغیر بیا پیژندل شوي نه دي، اما د دوام ورکړی لس کاله شل کاله. نو دا هم کونه شي او خلک خپل راضي وساتي او جامعې ته خپل خدمت وکړي، دا دي کې چې جهان د ټول جهان روابط یو بل سره قطع کړي، اما نظام به وي، دا نفوس به ژوند کوي، دا به مخکې ځي. که دا ډېر اروپایي هیوادو دغو ته چکر نه شي وهلی یا بیرون خپل ټاټوبي کې به خوشاله وي مبتدئ ابتدایي ژوند به خپل پرمخ بوځي مګر تسلیم به نه شي.
استاد صاحب سوال دا و چې که چیرته په رسمیت ونه پیژندل شي ځینې لویې پروژې مثلا د ټاپي پروژه د کاسازر پروژه ځینې بندونه دا کارونه به څرنګه شي؟
فکر کوم هغه خلکو چې دغه پروژې د اقتصادي نیولي دوی نوره دنیا په رسمیت وپیژني که ونه پیژني دوی به دا پروژې عملي کوي او که دوی هم سټاپ کې عملي نه کړي بیا نو اقتصادي ودې ته زموږ هم تاوان رسیږي. په ډېرو مشکلاتو سره به د افغانان خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کوي چې ژوند پر مخ بوځي.
د تعلیم تر موضوع پورې د هارورډ پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنتون د استاد احمد ویس وردک څرګندونې لرو چې دی په دې باور دی چې یوازې د مکتبونو د دروازو پرانستل کافي نه دي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا سره اورو
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کېدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، پراخ بنسټه حکومت جوړونه.
اغلی کړخیل په دې برخه کې تاسو څه پیور زیاتوي د شاغلی وردک د خبرو؟
معلومدار یو د دینجونو مکتب نه د اول د خزو ګډون په خپل په حکومت کې په نظام کې د پپلولو تصامیمو کې مثلا خزیز وجود نه لري. تاسو نشئ کولای چې د ویټولنې 50% وګړي چې خزی دي او نظامونه خپل مشروعیت د خزو د لکار د حمایت د رای څخه اخلي، هغه تاسو په اصل له بیخله صحنه نه وباسئ. تعلیم خو د حکومتونو مسؤلیت دی چې دا زمینه برابره کړي د خپل د مملکت پر بختک لپاره. تاسو وګورئ نن رسنۍ ته محدودیتونه وضع شوې دي، هغه ته مثلا دنیا دا نشي منلای. همدارنګه سیده چې کېدای شي طالبان سره به د نورو قومونو کسان وي چې دوی فکر کوي چې همدا یو ټول شموله حکومت دی، مګر تعریف دوی نه غلط شوی دی. تعریف ما په ان باندې د افغان ولس او د دنیا په ان باندې هم ده چې طالب چې غیر طالب باید په حکومت جوړ کی، هغه په رهبری په ساته باندې نه ده چې د مامور یا په قاعده کې څوک موجود وي، او خصوصا په دې حکومتونو کې ښځې چې دي د مختلفو اقوامو مثلا سیاسي ډلې دي یا مثلا هغه ټکنوکراتي یا کارپو خلک هم باید دخیل شي.
اغلی کرخیل دلته دا خبره ده په د امریکا د متحده ایالاتونو ځینو استازو تازه دا خبره کړې ده چې ځینې کسان چې له طالبانو نه ناراضه شوي دي هغوی له دایټ سره یو ځای شوي دي. که څه هم طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو که چېرته ځینې آزادۍ لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه طالبان په هغوی باندې عمل وکړي، د دوی دننه ځینې کسان دي چې هغه دغو آزادیو باندې باور نه لري، نو امنیت به بیا څرنګه شي؟
طالبان خپل یو خراس سره مخامخ یو داسې دوی خپل یو سختنی زده لري چې شاید هغوی ډېر آماده دي ته نه واوسیږي. دکس دوی شل کاله په همدغه دوی لپاره د یو ارزښت سوس انجینو باید مکتب ته ولاړ نه شي، اما که اوس هغه شوی به چې د مغ لپاره چې ما ځان قرباني که ته بېرته اوس هغه مکاتب خلاصې یا د ښځو لپاره وزارت خلاصېږي یا ښځه بېرته په کرسۍ باندې کېنول کېږي، مختلف مسایل دي. یعنی خپل دوی یو خو داخلي ستونزې لري چې هغه ده، بل داسې مغ معلومدار هغه اغدل ټاپلې چې مثلا ناراضه دي، لومړی تاسو مو ویل چې آیا جنگونه به شروع شي که نشي. دوی خلک دي چې اوس فکر کوي چې دوی ګټې په تاوان سره مخامخ دي، یا خپل شتمنۍ د لاسه ورکړي، یا په قدرت کې ځان داخل نه بولي، یا خپل آینده ډېره تیاره بولي، نو فکر کوي چې طالب ورته یو لوی ستونزه یا یو مشکل دی. دی په هر قیمت یو غالي بس یو اندازه چرکی جنگونه یا جنجالونه شروع کړي، او همدارنګه داعش پرمختګ دی، القاعده دوباره راپورته کېدل، یا نور هغه ډلې چې به خپل ملکونه ته نشي تلای د خپل بقا او د هغه د باره کې چې طالب دی په مقابل کې مثلا لاس په کار چې د دنیا ورته غواړي چې هغه باید په اصل سرکوب شي، اما په دې اقدام کې هغه به د مقابل کې جنګیږي. یعنی طالب لپاره ډېر ساده نه ده څنګه چې صفای سي فکر کوي، بلکې طالب هم دې خاطر ډېر ضرور ده چې د خپل بقا او د دوام لپاره هم بل یو کامل مخه ونیسي.
استاد صفای، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د طالبانو د اوسنی حکومت له خاطره تاسو خوشبین هم یاستئ چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژنل شي، لیکن له نړیوالو اصولو سره سم یو لار باید وی مثلا یو جرګه یا راو غشتل سی سی دوی حکومت تایید کی انتخابی سیستم را منست شي چې دوی حکومت تایید کی یا یو شاهی سیستم چې دوی حکومت تایید کړي. فکر نه کوي چې طالبان د خپل مشروعیت لپاره دغه یو حد ته ضرورت لري؟
بالکل ضرورت لري. دا خو مونږ مخکې هم په باندې تبصره وکړه او بیا تاسو وایم دې کې شک نشته چې زه د طالبانو نظام ته چې راغلی دی اوس په قدرت رسېدلی خوشبینه یم او په ډاګه یې وایم. دا هم په دې وایم چې تېر نظام د جمهوریت نامه لاندې وطن تباه کوه، وطن بربادۍ ته بیوه، اخلاق یې محوه کړي وو، هېڅ شی پاتې نه و. د دنیا وایي، امریکا وایي چې ما اوس سوه میلیارد ډالر افغانستان کې مصرف کړي، د هغې هېڅ آثار نه دي لیدل کېږي په دې ټولنه کې. دا څه بین المللي غلو، څه داخلي غلو، دا ټول وړي و ملت ته نه دي ورکړي. مګر طالبان به چې رشوت خواره نه وي، سوی استفاده ونه کړي، خپل د ملت او وطن ترقي د یو دین تر عنوان لاندې هم پر مخ بیایي. د هم ایډیالوژي ده، کمونیزم که ایډیالوژي وه، اسلام هم مذهبي ایډیالوژي ده. دوی په داسې ټوټې ټوټې شوی دا وطن چې بې د همدغسې اسلامي افغاني مذهبي یو طاقت ده، نور یو موټی کېدای نه شي. دوی باید اتحاد د افغانستان په همدې لارې نه ټینګ کړي، بیا به هر بل هېواد همدغه امریکا هم وایي په رسمیت نه پېژنم، بیا به ورته حضورونه کوي چې راشه څوکۍ د ملل متحد کې واخله او راځه کار وکړه مونږ سره او مونږ در سره کار کوو. دا هغه پرونی طالبان نه دي چې خلک به کمکینو په درو وهل. دا هغه طالبان دي چې سیاست کوي، کلچر باندې پوهېږي، تفاهم باندې پوهېږي، تعامل باندې پوهېږي. خیر دی که لباس دی، خپل وطني لباس دی او قیافې فرق کوي لکه د غربیانو غوندې نه دي.
اغلی کړوخیل، که ستاسو نظر واخلم، استاد صاحبی خوشبینه دی، لیکن په عین وخت کې انتقادونه شته. طالبان باید کوم کارونه ترسره کړي ترڅو دغه انتقادونه رفع شي، تر یوه حده پورې لري شي؟
زه فکر کوم چې صحفی صاحب خو خوشبینه ده، د دې شخصي نظر ده، اما د طالبانو د نظام طرفدار وي. زه فکر کوم چې د طالبان سره همداسې کسان زیاتې کوي. تاسو وګورئ چې طالبان سره داسې جنګ زده وو او په جنګ کې مثلا پرمختګ وکړه، اما مهمه دا ده چې اوس باید دوی سیاست زده کړي. دوی اوس نور جنګي ډله نه ده چې د نظام په وړاندې جنګېږي، بلکې دوی باید حکومتداري زده کړي. دوی مثلا د خلکو حمایت او رضایت زده کړي، دوی خلکو ته کار پیدا شي. تاسو وګورئ چې رسمیت پیژندنه ډېره مهمه ده. طالبان ورو په ورو حتی هغه کسان دي چې دوی پرونه پورې حمایت کوو، که هغه ایران وو، که هغه روس وو، که هغه چین وو، که هغه پاکستان وو، نن وګورئ چې پاکستان له دوی نه شکایت کوي د ملل متحد کې. د معنا چې د افغانستان دوی ته تهدیدات موجود دي. یعنی طالبان که واقعا متوجه نسی د فعلی وضعیت کنټرول نه کی، مغه پاکستان به دوی په خلاف باندې بل ډول راپورټ کوي او دوی به پیننګوي.
پلوک صاحب، که تاسو ته راشم، که چیرته دغه فعلی وضعیت په همدغه شکل باندې روان وي، او یا چیرته داسې وشي چې د ځینې هیوادونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، آیا ستونزه به یو څه حل شي؟
زه په دې عقیده یم چې د رسمیت پېژندلو مسله کېدای شي ټول په دستجمعي توګه باندې وي، او تر اوسه پورې چې یو څه معقل هم دي، هم همدې ته معقل دي چې څنګه وکولی شي. او په دې کې د لویو هېوادونو تر یو حده زه توافق ګورم چې ټول همدې ته ګوري چې په څه ډول باندې همدا کار وشي. او دغه بحثونه چې تر ډېر حده پورې موږ او تاسو تعقیبوو، په هغوی کې ډېر بحثونه په دې دي چې په څه ډول باندې به دا نظام یو کوم اصولو اساساتو ته به درناوی وي او کوم د قوانین به پر مخ کې وي. نو له دې خاطره زه په دې مطمئن یم چې حکومت یو څه پیش قدم شي او په دې اړوند باندې وضاحتونه ولري په مشخصه ډول باندې، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم په ډېرو برخو کې دا چې واضح هغه نه لري. کله چې بحث د شریعت سره سم، بېله شکه چې هر قوانین په اسلامي ممالکو د شریعت سره سم یو دلته افغانانو په تاریخ کې همدا ده، مګر هغه څه چې نور قوانین دي او افغانستان د نړیوالې ټولنې یو برخه ده، او دلته د خلکو مدني حقوق دي، سیاسي حقوق دي، ازادي دي، په دې ټولو کې که یو ډول وضاحتونه راسي زه مطمئن یم چې حالات د بهتري خواته ځي. اوس هم یو څه د دې امیدواري شته ده، مګر دا به ډېره که سړی ووایي له وخت نه مخکې وي چې من په اوایلو کې دا تصور کړی وای چې دلته د یو مشارکتي حکومت راسي او یا ټول څومره حکومت راسي، ځکه چې حالات داسې راغلل چې هېڅ ډول هېرشي نتیجه نه ورکوله. اوس هم زه په دې عقیده یم چې یو کلي بحث ونه شي که موږ دغه مشارکتي حکومتونه د ملي وحدت حکومت مې ونیسو وروستني حکومتونه ټول ولیدل چې ډېره مثبته نتیجه نه وه. د دې په ځای په اصولو کې چې موافقه اوسي زه مطمئن یم چې مخصوص او په دې کې هغه څه چې حکومت ته متوجه دي، حکومت مکلفیت او مسؤلیت ډېر ده، په داخل کې څنګه دغه بحث شروع کولی شي، ځکه ملت ټول پشتبان ده. دې شک نشته ملت خو کله چې ملت ته په مختلفو برخو کې مراجعه وسي زه مطمئن یم چې هغه کسان چې بیرون هم دي د هغوی هم اطمینان حاصلېږي. د نړیوالې ټولنې کله چې دلته کوم تحرک نه وي نو له بیرونه هم مشکله ده، او بیا هر بهرني ته په افغانستان کې د لاسوهنې اسانه زمینه مساعدېږي. نو له دې خاطره باید موږ دغه زمینی مساعدې نه کړو، بلکې د یو مثبت قدم لپاره حمایت وکړو. او په هر ډول باندې زما شخصي نظر دا ده چې د اصلاح لپاره کار وکړو، د نظام د اصلاح لپاره بدل په دې شرایطو کې سکوت سکوت چې من په دې حد ورسېدو د شل کلن حکومت چې جمهوریت سکوت وکړو نتایج مو ولیدل. کله که دا هم کوي نتایج به د دینم لا وخیم وي. نو دې خاطر د دې په ځای چې په دې بحثو کې چې څنګه د اصلاح لپاره بحث وشي او حکومت چې پرستوي کې د مدني ټولنو یا اشخاصو سره په مختلفو جوړو کې دا بحث شروع کړی، دا مثبت ده. او دغه بحثونه چې څومره زیات شي په داخل کې او بیرون کې د افغانانو سره چې بیرون دي هغه افغانان چې داخل دي دا به ډېر مثبت تاثیرات واچي. د یو بل زغمل، د یو بل منل او د یو بل درکول او د اعتماد سازي لپاره او د یو مثبت آینده لپاره به مؤثریت ولري.
مننه خپلواک صاحب. د خبرونه وروستیو تر رسیدلی که پولانډ باندې د شاغلی صافی نظر واخلم، صافی صاحب د حمل تر اخیره پوری د افغانستان وضعیت په څه سترګه ګوري؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله حمل تر اخیره پوری به تعاملات د طالبانو د دنیا سره او منځخه کې دومره زیات شي چې هغوی به ټول په خپله خوښه دا نظام په رسمیت وپیژني، او هغه څه چې د دوی نه غواړي چې هغه دوی عملي کړي دوی خامخا عملي کوي، مګر په کانټکسټ او په چوکاټ د داخل د افغانستان کې د افغانستان د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، مذهبي ټولو شرایطو په نظر کې نیولو سره، او چې هغه په څه ډول د منطقې او دنیا سره تعامل ته وړاندې شي په دې باندې کار روان دی. زه نه پوهېږم چې دا اغلی او ښاغلي ولې دونه وارخطا دي چې له شپږ میاشتې رژیم نه تېر نه دی او څلور کاله د کرزي رژیم وخت ونیو چې رژیم یې جوړ شي. دوی سم ویلي چې امارت اسلامي د افغانستان دی، امارت ایډیا څه شی ده؟ دوی په دا ایډیالوژي پسې باید وګرځي، مطالعه یې کړي، خپله پوهېږي چې څنګه سمېږي.
پوهاند ودیر صاحبي څخه، له ډاکټر اکرم خپلواک څخه او شینکی کړوخیل څخه مننه کوم چې د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې ګډون وکړ. تر بلې خپرونې مو احمد چبر په خدای سپار.
دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دے سمرا خيستا افغانستان دے وی ګران دے سمرا خيستا افغانستان دے پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل لگاؤ ماں دا خاورا شغلی تے پورتا کی گی دارنائے دا چار گلدا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل دا